فکر وکړو چې مثلا یو تصور وکړو چې مونږ سولې په نوم یو شی لرو، مثلا ټولنه کولی شي په سوله کې ژوند وکړي. یعنی تاسو باور کې دغه دغه کمپاین د ما ذهن کې دغه شی را ژوندی کړ، مونږ کولی شو په سوله کې هم ژوند وکړو.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولاداد وایي دا ډول کمپاینونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي او د ځوانانو ترمنځ شته لري والی راکمولی شي.
دا ډېره مهمه ده چې ذهنیت سازی واوسي. د مثال په ډول اوس یو ځوان دا هیله لري چې که سوله راسي نو زه به څه کوم. مثلا زما اولنۍ هیله دا ده چې که سوله راسي زه خپل وطن، خپل ټول کلي او سیمې، خپل کلیوال، خپل ملګري هغوی ووینم، هلته هغوی ته ورسم، د هغوی چې کوم شکونه دي، د هغوی چې کوم فکر دي دا ورته حل کړم. او دغه ډول هغه خلک چې په وطن کې اوسېږي هغوی ښار ته راسي وګوري. اوس کوم کمپاینونه چې په ټولنیزو رسنیو باندې مثلا ځوانان مخته وړي، ځینې شیان ډېر اسانه عادي مګر ګټه یې ډېرې. نو زه په کل کې ټولې هغه هڅې، نه یوازې زه بلکې د سولې ولسي حرکت، ټولې هغه هڅې چې د سولې لپاره بیخي یوه درجه ذهنیت سازیم کوي، ام ایس آی هم ورسره ملاتړ یې کوو، ام حمایت کوو. یو خو د جنګ پړاوونه دي، دغه ذهنیت سازي په خپل ځان کې خپل ډېر لوی کار دی.
مدني فعال حسیب مومند وایي دا چې په افغانستان کې اوږدې جګړې ځوانان ډېر سره لري کړي، په کار ده چې دغه ډول پروګرامونه په دوامدار ډول وشي چې د مختلفو فکرونو د ځوانانو ترمنځ شته کرکه کمه شي او ټول سره له توپیرونو یو بل ومني.
د سولې نوم ډېر مقدس نوم دی، ډېر پاک نوم دی. زه مطمئن یم که مونږ یو ورځ سولې ته ورسېدو، زه مطمئن یم دا ټولې کرکې به په مینه بدلېږي، ځکه مونږ ته دغه چانس تر اوسه نه دی برابر شوی چې مونږ سره خبرې وکړو، خپل لوری شریکو، خپل ستونزې شریکې کو. دغه چانس په سولې کې مهیا کیږي چې دواړو طرف ځوانان دي، زه مطمئن یم چې ځوانان دي اکثره پکې، دوی خپل نظریات تبادله کوي، دغه انرژیان چې دوی یو د بل په ضد کاروي دغه انرژیان سره منسجم کی، دغه د هیواد او د وطن د آبادۍ لپاره استعمال کی.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ سوله وشي تاسې څه کوئ او د ځوانانو نورې هڅې به د سولې په برخه کې څومره ګټورې تمام شي؟ او د دې لپاره چې راتلونکو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي څه باید وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې دي، ځینې حرکتونه هم ځوانانو پیل کړي دي چې هغه مثال ځوانانو مزلونه کړي، لاریونونه یې وکړل. اوس یو بل کمپاین پیل شوی چې په هغه کې ځوانان قربان راشي، هغه خپلې هیلې شریکوي چې زه به دا وکړم. دغه ډول کمپاینونه او کارونه به څومره ګټور تمام شي د سولې د راتګ په برخه کې؟
افغانستان خلک حق لري چې په دې باندې فکر وکړي او په سوله کې ژوند وکړي. دا چې قربان راشي او سوله راشي دوی به څه کوي؟ او تر ټولو خپل خبرم داده چې دی خپل برنامه او خپل د زړه خواله مون سره شریکي، افغانستان او نړیوال سره شریکه کی. او زه فکر کوم چې د افغانستان خلک د دې لایق لیاقت لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یو خدا په اجتماعي لحاظ باندې مثبت اغېز لري، ځکه چې حد اقل د یو څو محدودو ثانیو دقیقو لپاره هغه انسان ته د سیو ذهن راځي، د سیو تصویر ورته ورکول کیږي که چیرته سوله راشي دغه سې به ژوند دي. او دا ډېر اوس مثلا چې زه ځان سره فکر کوم چې له خیره سره سوکالي او سوله وشي، ما خویندې ورونه به راشي او د هغوی بچیان اکثره ما نه دي لیدلي، هغوی ما بچیان نه پیژني. دېرش کلونه اضافه کیږي چې مونږ بیخي سره یو ځای نه یو، حداقل یو ځل لپاره. یعنی فکر کوم چې کورنۍ چې مونږ ورته وایو مهمه ده، حداقل سړی د خپل کورنۍ وویني، مونږ بچیان یو بل سره وپیژني، دغه به هم یو آرزوی. د دې تر څنګ چې زمونږ د ټولو آرزوم دا ده چې افغانستان ګوټ ګوټ کې سفر وکړو، خپل ښکلی وطن ووینو او په سوله او قراری کې. یعنی هر یو افغان همدغه هیلې او آرزوګانې لري چې مونږ یې لرو. متاسفانه د جنګ د وجې نه مونږ ونه توانېدلو چې حتی خپل هیلې بیان کو
یوازی ک د تفریح او د چکر او د وطن د لیدلو خبروي هغه سیمې چې اوس نام نه دي چې اوس خلق نشي ورتللې هغه کار ته ضرورت لري د دې لپاره چې بیا هغه حالت ورونه ګرځي لکه اوس چې یعنی اوس خلق نشي کولای ورشي څه پېد وشي چې دا په داسې سیمو بدل شي چې بیا دغه مسایل پکې تکرار نشي
زه فکر کوم هر سیمه چې امن کې خلق غواړي چې ورته لاړ شي نو امن خو یوازې په دې بنا باندې نه دی چې یعنې په قیر سړک باندې زه او ټول شیان ښه دی امن هغه وخت دی سوله هغه وخت ده او سوله هغه وخت راځي چې په اول کې یو بل سره ومنو اختلافات یو خواته پرېږدو او د خپل سوکالۍ په خاطر باندې د وطن سوکالۍ په خاطر باندې د خپل هیواد بیا رغونې په خاطر باندې خپل مټې سره ونغړو او کوشش وکړو چې آباد کړو زه پوهیږم چې سوله له خیره سره راشي کار په سخته ډیری حتی زه فکر کوم چې زموږ دولتي ادارې باید دوه شفټه کار وکړي او زموږ خصوصي سکتور باید دومره د څه خبره د کار زمینه به برابر شي چې زموږ د همسایګانو بلا کارګر راځي او لا نور به هم کارګرو ته ضرورت دي ځکه چې دنه په افغانستان کې یو ډیر لوی ظرفیت د کار شته خو پوهیږي زه په څه باندې ډیر فکر کوم سوله کې اصلي ګټه په افغانانو ګټه ای نو دې لپاره د افغانان دی په خپل مینس کې او دا د افغانستان ځوانان دی دا د افغانستان خزې دی دا د افغانستان خلک دی سولې لپاره باید کار وکړي او د دوی هر یو کوچنی کار هم ډیر ستر اغیز د سولې په پروسه باندې لري زه د پروژو طرفداري نه یم مخصوصا د سولې په حساب باندې سوله که چیرته یو سیاسي پروژه شي بیا پایلې ډیره بده ده او ناکامي ده او که چیرته سوله د یو ملي پروسې تر څنګ مخته لاړ شي او خپل خلک زموږ خپل خلک دغه د سولې تحریک او حرکت هر چیرته چې دی د مغزه نه پل کې زه فکر کوم چې دا به یو باثباته او دایمي نتیجه ورکړي
د دې لپاره چې نورو نسلونو ته د جنگ میراث پاتې نشي ځوانان باید څه وکړي
نن سبا ځوانان سربیره دې چې سولې لپاره ډېر لیواله دي دلته ځوانان هم شته چې جنگ کوي او هغه ځوانان چې جنگ کوي نور د ټوپک پرېږدي فکر دې وکړي چې هغه څوک چې زه وژنم څوک دی ایما څه کېږي د سو استفاده زمینه دی بل چاته په لاس نه ورکوي اول هغه ځوانان چې ټوپک په لاس کې لري او خپل بل هم وطن او خپل ورور بیرته وزنی اول دی هغه بند کې ټولنه مهم کارم داره او بل یو بل ته غاړه ورکي او یو بل سره په همت ودرېږي ځکه چې زه فکر کوم د ځوانانو مسؤلیت زخته زیات دی او په سولې کې تاسو کولی شئ چې هم خپل نن تامین کړئ او هم آینده ژوند او خپل بچیان لپاره ښکلی افغانستان په میراث پرېږدئ
اوریدونکو کسوله وشی تاسو څه کوي کمپاین په اړه مو د تاندې څنګه خبرونه واوریده خو کسوله وشی تاسو څه کوي په همدې اړه خپل هیله له یو بل سره شریک کړئ موږ مو تر بلې خبرونه په پاک الله سپارو خو وخت ولرې حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی محترم عزیز احمد تسل کوربدان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ غواړم پختره لدینه پیل کوم چې د ملکی تلفاتو موضوع لا هم په افغانستان کې ستاسو نظر سمره له اندېښنې ډکه موضوع ده
لبعد مرغه په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره دی غوی د سرساتن لپاره هیڅ دغه سی جی دی پلان او دغه سی جی دی تګلار نشته د چاغوی قرباندې خوندې کی زیاتره دوی په عملیات کې قرباني کیږي او په عملیات کې وژل کی او په دې کې تر ټولو لوی بدبختی ده چې په تیر کال کې زیات قرباني ماشومان او خزو ورکړل او زیات قرباني هغو کسان ورکړل چې هغه اصلا نه جګړې سره تماس نه درلودي نو د افغانستان اوسنۍ وضعیت د جګړې د ټولو خېلو غاړو لوري ډېر یو ناوړه وضعیت ته یو ډېر په یو خلک په وحشت کې ژوند کوي ځکه چې نه وسلوال طالبان د ملکی خلکو سر ساتنې ته پام کوي او نه هم بهرني ځواکونه او نه هم افغان حکومت متاسفه
تسل صاحب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تازه په یو راپور کې وویل چې د تیر کال بیا په تیر کال کې د تیر کال هغه لومړنۍ نه میاشتې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لاړخ یا په لحاظ ډیر خونړی کالو تاسو دې سره موافق یاست؟
دقیقا 2019 کال یعنی تر ډیرو نورو کلونو خونړی و. په دغه کال کې ډیر زیات هوایی بریدونه وشول، ډیر زیات ځانمرګي بریدونه وشول، دغسې سړک غاړې مین چاودنې وشولې چې اصل د واده خوشحالۍ ته خلک روانو پکې شهیدان شول، خلک د خپل د حج د حاجي د مراسمو لپاره راغونډ شوي وو هغه پکې شهیدان شول، خلکو قومي غونډې درلودلې، د قومي غونډو په منځ کې د فاتحو په منځ کې د مړو فاتحه اخیستل کېدل په هغه کې ځانمرګي بریدونه وشول، چې دا دغسې خونړۍ پیښې دي چې هغه په تاریخ کې نه دي پیښ شوي، لکه په دغه په 18 کلنه جګړه کې بیا په ځانګړې توګه په دغه 13-15 کلونو کې، او که په بیخي مشخص کو 2019 کال تریخ کال و، ملکی خلک ډېر قرباني شو.
په عین حال کې دا داسې کال هم و چې د سولې هلې ځلې هم پکې ډېرې وې، او حتی امریکا او طالبان د توافقنامې لاسلیک کولو ته هم نږدې شوي دي. ستاسو نظره په دغه وخت کې باید دغه جګړې کمې شوې وای او که شدت واخیست؟ ستاسو نظر علت څه دی؟ هماغه تفوق طلبي
ښه لارې دا وه چې د سولې خبرې پیل شوې و، هلته دوی اوربند هم ورسره اعلان کړی وای، خو متاسفانه په افغانستان کې اوسني وضعیت ته چې ګوري، دلته یوازې د طالب او د امریکا او د افغان حکومت جګړه نه ده، دلته د سیمې استخبارات چې تر ډېره حده پورې د هغوی مداخله د دې سبب شوې ده چې جګړې ته شدت ورکړي. خپل د مخالفینو په لیکو کې د نورو ډلو را پیدا کېدل یا د دوی ترمنځ هغه پروپاشي د دې سبب شوې ده چې تاوتریخوالی ته ډېر زیات واده ورکړي، د تاوتریخوالی زیات شوی دی. او یعنی که حکومت وسلوال طالبان او امریکایان رښتیا هم دا اراده درلودې چې مخصوله کوونو په سوله کې خو بیا جنگ نه وي، سوله کې خور باندې کله چې تد ماته نه نوات راځي، نو خو ته معلومدار خبره شته به توپک نه لري، ته ځان سره بیا ما ته خبرې کوونو کته د زری موټر سره راځي او د جنگ په نیت راځي، نو خو بیا خو زه پتا بنځله نه سوزم. یعنی په دغه د سولې خبرو سره هم مهاله د الفتح عملیات اعلان شول، او د دې خواته د حکومت لوري عملیات اعلان شول. حکومت کې هم د جګړې ماهرین په هغه پوسټونو کې مقرر شول چې هغه جګړه رهبری کوي، یعنی هغه تر نورو چارواکو موږ دفاع وزارتیات کو هغه تر نورو چارواکو د جګړې مسلکیانو جګړه یې کوله. لبل اړخه وسلوال طالبان چې هغه هم تیږي د جګړې ته، هغه هم په بړستنو کې نه دی پراته، هغه هم لاس تر زنی نه دی، نه هغه هم برخورد کی چې دلته خاورې د ولس په سر باندې واوښتل.
د بشر د حقوقو په راپور کې د تلفاتو په اړه ویل شوی دی چې 1% مسول طالبان دي، او د 14% ملکی تلفاتو مسؤول افغان ځواکونه او دغه راز بهرنی ځواکونه په افغانستان کې بل شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې دا ارقام چې ورکړل شوې دي دا به سم وي؟
د بشري حقوقو د کمیسون باندې، خپلواک کمیسون په راپور باندې نیوکه نه کوم، خو دا وړاندیز کوم چې هڅه دې وشي چې د ولس درد په صحیح توګه باندې درک شي او هغه صحیح راوسپړل شي. یعنی زه مطمئن یم دوی باغ سیمو ته سفر کړي، چلته په د هرې کورنۍ له 15 نه نیولې بیا تر 10 او 15 کسانو پورې په هوایی برید کې شهیدان شوي دي، او زه مطمئن یم چې دوی به هغه کورنۍ هم لیدلې چې هغه په ځانمرګي برید کې د یوې کورنۍ 3-4-5 غړي شهیدان شوي دي. نو بیا هم یعنی که وګورو جګړه په تیر کال کې په لویو ښارونو کې وه، نو په لویو ښارونو کې معلومداره خبره ده چې تلفات زیات اوړي، او بل د سړک غاړې ماین چې دا یو ډیره خطرناکه وسیله وه. سړک غاړې ماینونه هم زیاتره په ملکی خلکو باندې واوښتل، خو زه بیا هم وایم چې یوازې دوی باید په دې باندې فوکس ونه کړي چې 40% طالبانو ووژل او 40% حکومت ووژل. په کار دا ده چې د دغه هغه غاړې چې هغه مشخص آدرس لري، هغه مشخصه پالیسی لري، هغه د جګړې قوانین پیژنین، لاغي نه پوښتنه وشي چې واره کتا یو وژلې کدی لاس وژلې، د دې حساب باید در سره وشي. یوازې په ارقام باندې فوکس په کار نه دی، د دې په عواملو باندې فکر کول په کار دی چې دا څنګه کمولای شو.
تسل صاحب، تل دغه راپورونه یا هر کال دغه راپورونه خبريږي د یو شمیر ملي او نړیوالو نهادونو لخوا، هم د طالبانو خوا او هم افغان حکومت او هم بهرنی ځواکونه په افغانستان کې، دوی ژمنه کوي چې موږ به ډیر توجه کوو خوندیتوب د ملکی وګړو ته، ولی هر کال بل کال نه بیا تلفات زیات وي. تاسو فکر نه کوئ چې دغه یو جدي موضوع ده او د جګړې ښکېلې خواوې هغه د جګړې قوانینو ته درناوی نه کوي.
معلومدار خبره ده چې په جګړه کې د افغانستان په جګړه کې ښکیل اړخونه په بشري جرمونو باندې ککړ دي. دوی بشری سرغړونه کوي، دوی د جګړې قوانین نه مراتي او د بشر قوانین ته درناوی نه کوي. دا یو بحث دی. لبل اړخ کې تاسو وګورئ، په همداتیر کال کې په ننګرهار کې په یو ملکی خلکو منځ کې چاودنه وشوله، د واده مراسم وو. سویل شاهین ټویټ وکړ چې دا کار زموږ نه دی. لبل اړخه په ننګرهار کې د شپنی عملیات وشول، د یوې کورنۍ څلور کسان شهیدان شول. د حکومت لوړ پوړي در تر رئیس جمهور پورې ورغله، لاغې خلکو سره د زړه خواله وکړله. یعنی د دې معنا څه ده؟ زه رئیس جمهور ته وایم، زه د جناب محب صاحب ته وایم چې دای په دې وروستۍ کې ډېر سفرونه هغه سیمو ته کړي دي چې هلته ملکي خلک دي، وایي برید نه وژل کی. په ځای د دې چې تاسو دومره مصرف کوئ، پاوز در سره بیا یا هلته په خلکو باندې میلمستیاوي اړوئ، دا ښه ده چې دلته د وزارت وزارت داخلي ته ورشئ، وزارت دفاع ته ورشئ، او هغه قواوې چې په افغانستان کې دي، هغه یونټونه یا هغه قرارګاګانې لیواوې هلته ورشئ، له دې کمانډانانو سره وغږیږئ چې وسړی ته ماته دغه ستا د جغرافیه چې تا دغه راپور ته ماته راکړې، په کوم هدف باندې دا کور ټارګټ کړی دی، ته ماته هغه اسناد راوښیې چې تا ته خپل د سیمې استخباراتي کس معلومات درکړي، دا په کوم اساس باندې په دې سیم باندې تا بمبار کړی دی. په کار دا ده چې دوی ملاقات له خپل د جګړې له امیرونو د جګړې امر څوک ورکی لاغې سره وکی، یوازې د طالبانو په غندنه باندې به د خلکو څه درد واشي، یا د حکومت په خواله به د خلکو څه درد واشي. اساسي تغیرات راوستل په کار دي چې دوی نه کوي.
تاسو صاحب کچېری وضعیت دغه سي دوام کوي، سګمان کوي چې په افغانستان کې به دا په یو نورین باندې بدل نه شي.
اندوز بدل دی، وضعیت په نورین باندې اوښته دی. په خو به ویل کېدل چې د حکومت او د ولس ترمن فاصله رامنځته شوی، اصلا فاصله اوس وجود نه لري. اوس اصل یعنی دا نور نه زیاتیږي تر دې چې تاسو په انتخابات کې 1 میلیون خلک راوځي، خو دا دې معنی څه شی ده؟ او د دې حکومت هغه کړنې چې هغه د دولس لپاره یو کې هغه نه ترسره کی، هغه حکومت چې باید ولس یې ورکې هغه نه ورکی. لبل اړخه وسلوال طالبان د دې سیمې یا د دې ملک ځانونه وارثین بولي، او دوی وایي چې موږ اصلي بچی د دې خاورې یو. نو شته د اصلي بچی د دې خاورې، نو ته بیا ولې خلک کورونو کې پټیږي؟ ولی ته په لوی لاس باندې حکومت ته دغه سیګنال ورکوي چې زه دلته د خلکو مابینځ کې مراش ماوله. درسته ده چې حکومت پالیسی درسته د جګړې نه لري، هغه امکانات نه لري چې هغه مثلا هغه خپل دښمن چې دی هغه د جال په واسطه باندې گیر کې، یا مثلا د سیمې استخبارات هغه پولیسي او استخباراتي ځواک خپل کې چې د معلومات ورکي هغه نه کوي. نو طالب ته خو چې د ولس سره ته خلکو مابینځ کې مازه
اوس دغه نورین د مخنیوي لپاره، د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په تیر چې په خزي او ماشومان هم کې وجل کیږي، څه باید وشي؟ د جګړې خلې خو باید څه وکړي؟ او یو شمېر نور ملي او نړیوال نهادونه چې دی هغه باید څه مسولیت لري او څه باید وکړي؟
په دې مسایلو باندې ډیر زیات موږ هم غږېدل، یو ډیر زیات ور باندې بحث شو چې څه کېدلای شي. و زه فکر کوم چې ولسونه په دې کې خکیل شي، هغه که د امریکا ولسته، هغه که د افغانستان ولسته، او هغه که د طالبانو خواخوږی ولسته، هغه ته وویل شي چې تاسو نور په خپلو حکومتونو په خپلو چارواکو باندې فشار راوړئ. هغه فشار د سوشل میډیا له لارې کېدلی شي، هغه فشار د غونډو له لارې کېدلی شي، هغه فشار د مستقیمو تماسونو له لارې کېدلی شي. نو که یو ګډه جرګګۍ د ولس له منځه یو دغسې جرګګۍ جوړه شي چې هغو ته بشپړ صلاحیت ورکړل شي، او هغه په پوره توګه باندې خپلواکه څارګره ډله واوسي چې هغه د حکومت د وسلوالو طالبانو د امریکا سرغړونې په افغانستان کې وڅېړي، او هغه بیا ریپورټ نړیوال ته وړاندې کړي، او خپل عدلي او قضایي ارګانونه ته وړاندې کړي. هغه څوک چې په جرم باندې مرتکب دی هغه قانون ته کش کړي. دا یوه لار ده. له بل اړخه نړیوالې ټولنې هغه چې رښتیا هم بشر دوستانه قوانین مراتي، هغوی د خپلې هغه مرستې چې هغه د افغانستان د ملکي برخې سره کوي هغه د مشروط اعلان کړي، تر هغه وخته پورې چې څوک په افغانستان کې ملکي تلفات نه یې درېدلي. له بل اړخه د ملي دفاع وزارت د جګړې ستراتیژي او پالیسی چې دا دې ته د دغه سي د جګړې ماهرین ورشي چې هغه واقعا مرکان هر بی چې هغه د جګړې په ټول اصول بلدي هر ډول اسلحه وکارول شي او هغه د افغانستان له جغرافیه نه بلدي هغه بیا کولای شي چې د جنگ ستراتیژي جوړه کړي او تر زلاملونه مراد کړي.
ډیره مننه.
سحر کے مر خط لو تفریح ہے نو کھپو ہے رنچے دے سوالا حق ہے نوزم کھپو ہے رنچے پر جڑا دے لکتے نوزم کھپو ہے رنچے دے سوالا حافظ نوزم کھپو ہے رنچے پر جڑا دے لکتے نوزم کم رنگ خط لو